السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي. د طالبانو دغې ادارې د یکشنبې په ورځ په دې اړه دوو جلا اعلامیو کې ویلي چې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې بلل شوي دي. په ورته وخت کې یوناما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوي دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار د طالبانو په دې ډول سزاګانو چې په عام محضر کې عملي کېږي اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1404 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دینی مدرسو کې دا طالبان کولی شي د ازموینو لپاره فورمې ډاکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت په رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورې نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړې شي. دا به څلورم کانکور وي چې د نجونو له حضور پرته ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. دغه وزارت ویاند شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبت پیښې ثبت شوې.
څرنګه چې شری یا هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سږ کال لمک سره د مشکوکو واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره شلته نمونې اخیستې دي. نسبت تیر کال لمک سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی چې سږ کال لمک سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې 6000 دي.
اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغي په زیاتېدو اندېښنه ښولې وه او ویلي وو چې هلته د شری ټول ټال پیښې څه باندې 250 ته رسیږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 11 کسان پرون په یوه بمې چاودنه کې ټپیان شوي. د راپورونو له مخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یوه ګڼه ګوڼې بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو غورځولی. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي خو د چاودنې له کبله په بازار کې خلک په ویره کې دي. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د سختدریز اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړی قومندان له دو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سرتیرو لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لږ تر لږه 150 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی. له دې ډلې لږ تر لږه 14 تنه د غزه په شمال کې د بیت اللهیه په فلسطینی ښارګوټي او د جبالیه په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوي. دا کمپ د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د پوځ د نوې برید اصلي هدف بلل کېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایرانی الاصل امریکایي خبریال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 23مه خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی الاصل امریکایي خبریال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی. ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکونکی وو د 2022 کال په نومبر کې دغه رسنۍ پریښوده او د څه مودې لپاره بهر اوسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده لینی ولکېدو خبر دی او زیاته کړې ده چې له خپلو سی وی سي ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه کار کوي په تماس کې دي څو د دې قضیه په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دغو چارواکو په خبره ایران په منظم ډول د سیاسي دلایلو له مخې امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع په ناحقه زندانی کوي چې دا عمل ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. ایران تر اوسه د ښاغلي ولیزاده د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. په په ایران کې سږ کال 9 افغانان اعدام شوي دي و اعدام شوي افغان خور وای.
جرم بیادر مواد
بود. ما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل وو. نږدې 4 کاله او 8 میاشتې زندانی وو. له افغانانو سره ډیر بد چلند کوي.
په ایران کې سږ کال د اعدامونو شمیر خپله په ایرانیانو کې هم د پام وړ بدل شوی. د طالبانو حکومت غواړي بازارونو کې پخوانۍ زنځیري هټۍ بیرته فعاله کړي.
دې لپاره پلان لرو چې موږ خپل اړوند هغه زنځیري مغازې بیرته فعاله کړو او له هغوی څخه خلکو ته خدمات وړاندې کړو او بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
دا چې دا څه ډول هټۍ دي خپرونه کې تفصیل درته لرو. امریکا کې سبا سه شنبه ولسمشریزې ټاکنې کیږي. دا چې دغه ټاکنې به پر افغانستان څه اغیز ولري په دې اړه هم درته یو تفصیلي راپور لرو. هیله ده ملتیا مو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې اوریدونکو که د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکړي په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې ځانګړې خبرونه هم درته خبرېدو ته چمتو ده چې له مختلفو زاویو څخه د تیر اونۍ پیښو ته پکې کتنه شوې. اوس هم راځو د دغه خبري ساعت د سر مطلب ته. د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي تیر اکتوبر میاشت د 14 افغانانو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال له پایله تر اوسه 9 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زندانی خپلوان وایي چې دې خبر اندېښمن کړی دی. تفصیل له صفی الله سانیکزی اورو.
په ایران کې یو میشت افغان کډواله د خپل نوم د نه ښولو په شرط وایي چې ورور یې دوه اونۍ مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغې ازادي راډیو ته وویل د خپل 33 کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیادر مواد بود. نزدیک 4.7 زندان شد.
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل وو. نږدې 4 کاله او 8 میاشتې زندانی وو. له افغانانو سره ډیر بد چلند کوي. زلونه محکمې ته ولاړم. قضایه قوې، عالی محکمې، د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ. لیکونه یې را سره سته.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نومې وانه خستل شي وایي د اعدامونو د خبر له اوریدو سره ویره لري چې داسې نشي ورورې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
د ایران د بشري حقونو سازمان د شمیرو له مخې سږ کال په ایران کې 9 افغانان اعدام شوي دي. دا شمیره د تیر کال نږدې 2 او د 2022 کال د اعدامونو 3 برابره ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت تیره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی 3000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 15000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 14 افغانانو په شمول 168 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمیره ده. د ایران د بشري حقونو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل
ماه گذشته
تیره میاشت د اعدامونو له لحاظه په تیرو 10 یا 15 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د اسلامي جمهوریت رژیم د نړیوالې ټولنې او د رسنیو پام جګړې ته اړولی او په ایران کې دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره یې مهمه بولي.
ادامه بقای خودش مهمتره.
د ایران د بشري حقونو د سازمان د شمیرو له مخې په ټولیز ډول سږ کال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیری اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقونو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسولانو ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنجیری مغازه بیا فعال کړي. یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان دا ښه ګام بولي، خو وایي ډاډه نه دي چې طالبان به دا ژمنې عملي کړي. تفصیل له حدیث پرده ساو.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتېدونکې کچې ته تر نړیوالو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلینو ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازې بیا فعالې کړي. د دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی ټلویزیون ته ویلي چې د دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دغه پر پلان درس موږ خپل اړوند غازنجری مغازي بیرته فعال کړو او لوګي خلکو ته خدمات وړاندې کوو. هغه ته خلکو ته وسایل جوړ شي، بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحب زاده هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو د پخواني او دولتي مغازو بیا فعالیدو هرکلی کوي، خو یې تیر رجمنو ته په کتو ګمان نه کوي چې عملی بڼه بخ پل کړي. د کابل خار اوسیدونکو محمد بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
په رسنۍ کې دا هېرېدل او خلکو ته دا ویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم دین مارکیټونه به جوړیږي چې هغه به د متضرر یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي. خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندې تورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارک کول او د دولتي ادارو کارکونکو او عام خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لارې ویشل کېدل او د یادونې ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه وه. د کابل ښار یو بل وسیدونکو صفی الله ازادي رادیو ته ویل
یو لو یو ستر اقدام د لزر پر خوخیو خوختنه مده چې پښته وسنی حالاتو کې ولس لډیر ستونزو سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړې بیې، د کار نشتون، د خلکو بې روزګاری، چا د اقدام چې دوی کړی دی ولس لپاره هم عمل شي ځکه چې ولس لډیر ستونزو سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان لډل ازرخ شافیزی وایي په کابل ښار کې د پخواني او دولتي مغازو فعالول اغیزمندي، خدا چې دغه اقدام به څنګه او له کومو امکاناتو کېږي په اړه دا او غنې نورې پښتنې موجود دي.
خو هغه شرکت نه و، تجارت نه کوو، د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بنولري. زه نه پوهیږم چې څه ډول دا کولای شي ځکه چې دا د لکه چې سایخي د افغانستان تجارت شاوخوا لس میلیارد ډالر په کال کې دي. دا شرکت بسونه پنګولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچي.
له بې وسله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا څرګندونې داسې محل دي چې د کابل او بیلابیل ولایتونو سیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګاری او د توکو د بیو لوړوالي شکایت کړي او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسوی په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څخه باندې 10 میلیارد افغانۍ وشلي، خو یو شمیر کونډې او معلولان بیا شکایتونه لري او وایي چې دوی ته مرستې نه دي ورسېدلې.
د دریو وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسېدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپل هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بیوزلۍ له امله د ژوند له ډیرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د ډیرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیچ چا ورسره مرسته نه دا کړی
دا شه مجبوری دا شه مجبوری اخیست يم دا شه واره ایتمان را خوړ درې کوین دی دی دا واره ایتمان دی هغه دې الله دا باید چې شم پلاسین قسم در ته خورم چې دی ار شهري انا دایره ده ته بل ما دا اصل را ول دوه سوال دی را خل دی لکه زکات واره مې شه دا به ان استیاری نه پي بي پيزار نه است نو خو څاکه ده شه
دا په داسې حال کې چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په روسي میاشتو کې په معلولینو کوندو او یتیمانو لس میلیارد او یو سل او یا میلیون افغانۍ مرستې ویشلې د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې پورس د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په اکسپان خبر شوی ویلي چې د غندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم لاري یادو خلکو ته رسیدلې ده
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې د ماتیرو سو میاشتو کې تقریبا لس میلیارد او یو سل او یا میلیون افغانۍ د وزارت د منظوري شوی طرح سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم لاره حواله شوی
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو معلول شوی دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوی د چنه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومه کړې دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوی دي یا کونډي پاتې شوی دي خزي کورونا کیا اولادونه به سرپرست پاته شوی دی دوی فقط هغه فامیلونه پاللی دی نور زه خپل درې کال کې دا وخت چې دوی راغلی دی زه دغلط ناس یم طالبانو ما ویني ټول ما ویني اوس ما سره هیڅ چا کومک نه دی کړی او دغه سیز ډیر معلولی نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړی و چې د پخوانی افغان حکومت د څه د پاسه یو سل ول لزره یتیمانو کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په دوه مرحلو کې د بانکي سیستم لاري میاشتنی امتیازات ورکول کیږي د طالبانو د حکومت شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بیوزله معلولینو کونډو او یتیمانو ته د میلیارډونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وختاندې په افغانستان کې اوس مهال بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوه تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستيال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال ل نړیوالو غوښتي چې کغواړي په نړۍ کې بیوزلی خاتمه کړي نو غوړه چې پایلې له افغانستان وکړي لدی وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په اوله د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې لنړیوالو غوښتي و چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپل مرستې روانې وساتي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په راپور کې ویلي چې د مهال په ټول افغانستان کې ل 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري لدی وړاندې د لوګي د نړیواله درجه بندي جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13 خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته سبا سه شنبه د نومبر 15 په امریکا کې د جمهوریت ریاست ټاکنې تر سره کیږي ملیونونه امریکایانو او ورده مخه په وختي رایه چونه کې ګډون کړی دی تفصیل له صفی الله سانیک زیو
د یک شمې تر ورځې شاوخوا 15 میلیونه خلکو وختي رایه کارولې دي د دواړو کاندیدانو ترمن سیالي خورا نږدې بلل شوی او د ټولو سترګې سوینګ سټیټس یا هغو ایالتونو ته پاتې دي چې دریزونه ثابت نه دي په وروستۍ څو ورځو کې دواړو کاندیدانو ډونالد ټرمپ او کمالا هاریس په همدغه ایالتونو کې خپل انتخاباتي الیزلې څوشنده کړي وي هاریس د یک شمې پر ورځ درې ټاکنیزې غونډې پلان کړي وي او راځي له دیترویت پیل کړه او وروسته پونټیاک ته ځي تر هغه وروسته میشیګان ته چې دیموکراتانو ته اهمیت لري ورځي ډونالد ټرمپ بیا د یک شمې پر ورځ پنسلوانیا شمالي کارولینا او جورجیا ته ټاکنیز کمپاینونه او ویناوې پلان کړي وي دا درې واړه سیمې په ټاکنیز پلاوی یا الیکټرال کالج کې مهمه دي که څه هم امریکایانو ته په ټاکنو کې د متحده ایالاتونو داخلي مسایل ډېر مهم دي خو دا وړ انتخابات په نړیواله کچه د څولو یو کړکیچونو په اوج کې ترسره کیږي چې تر ټولو مهمې د اوکراین دوامدار جګړه د منځني ختیځ کړکیچ په څولوریو کې د اسرائیل نښتي او بریدونه او له ایران سره د کړکیچ زیاتې دل دي په دې سربېره د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینونو کې یاده شوې د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه قضیه یاده کړي او لدی عمله د بایدن پر ادارې کلکینی وکی کړی دی. ترامپ خپل یو ټاکنیز غونډه کې ادعا کړی چې ولسمشر شي د لوړې په ورځ به د هغو مقاماتو استفاګانې د په میز پرتی وي چې د افغانستان د پریښودو په ګډوډه قضیه کې پړ دي. ټرمپ او ټیم یې په وار وار په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې د افغانستان مسایل یاد کړي او د خپل هم د امریکا د هغو میلیاردونو ډالرو وسلو او مهماتو یادونه کوي چې افغانستان کې طالبانو ته پریښودل شوي. اخو بیا د ډیموکراتانو کاندید کاملا هاریس چې په ټاکنیزو کمپاینو کې د افغانستان په مسله ډیره نه دغه کېدلې، یوازې یو وار له ټرمپ سره په مناظره کې د افغانستان اړوند پوښتنې ځواب کړي. هغې له افغانستان د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې ننګه کړې او ویلي دي چې امریکا له افغانستان په وتلو د ورځې 300 میلیون ډالر چې یوې بې پایه جګړې کې لګول نور نه مصرفوي. هغې ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو سره د دوهې د دې په خبره تر ټولو کمزورې موافقه لاسلیک کړه.
اوس هم راځو دې ته چې آیا د امریکا د انتخاباتو نتایج به د افغانستان پر حالاتو اغیز وکړي. را روانه سه شنبه یعنی سبا د نومبر 15 په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس او د غراز د جمهوری پال ګوند کاندید خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سیالي کوي. د انتخاباتو ته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خلک زیر دي. دا چې پر افغانستان به یې اغیز څه وي، احمد تکل ورته په دې راپور کې کتنه کړې.
په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان څرک نه لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 15 نیټه په مخ کې دي، دا پوښتنه بیا مهمه شوې چې افغانستان به د امریکا د انتخاباتو او له انتخاباتو وروسته حکومت لپاره څومره مهم وي. د امریکا په سګنیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده ده چې جمهوری پال ګوند د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال د ګډوډیو مسولیت د واکمن دیموکرات ګوند غاړې ته چوي او دیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوهې د تړون په خاطر چې په پایله کې امریکایي ځواکونه افغانستان ووتل او طالبان واکمن شول جمهوری پال ګوند مسؤل بولی. ډیرې شننونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنی پالیسۍ په لومړی توبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه د اوکراین او منځنی ختیځ جګړو ته اوښتی ده. په دې اړه د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر ازادۍ رادیو ته وویل:
اوس وخت کې د امریکا د راتلونکي ولسمشر د پاره اولویتونه په نړۍ کې ډیر بحث برانګیز یا په اصطلاح داغ ټکی د اوکراین جګړه ده، د منځنی ختیځ حالات دي، او همداسې د ایران او د اسرائیل ترمنځ لانجې دي. زه فکر کوم د افغانستان مسله د اوس وخت لپاره د دوی په ټاپ اولویتونو کې نه راځي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد علی احمد جلالی هم په دې باور دی چې د امریکا په سګنیو انتخاباتو کې افغانستان ډیر مهم نه و، نو ځکه فکر کوي چې د انتخاباتو نتایج به کوم بدلون رانه ولی.
د امریکا په انتخاباتو کې د خارجي پالیسی دومره مطرح نه ده، زیاتره داخلي مسایل پکې مطرح دي او افغانستان خو اصلا پکې یاد شوی هم نه ده. نو له دې سبب کله چې هر یو یو وګټي ګمان نه کوم چې د افغانستان په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شي، ځکه په امریکا کې اوس زیاتره مسله مربوط په د لوی قدرتونو د رقابت مسله ده او په وړو مسلو باندې زیات سرمایه گذاری نه کوي.
د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد زمان ستانیزای تر دې هم تیار راتلونکي ترسیموي او ای افغانستان د امریکا د انتخاباتو په حاشیه کې پاتې دی. خغلې ستانیزای اټکل کوي چې د متحده ایالاتونو پر راتلونکو پالیسیو کې به هم د افغانستان لپاره ډیر مهم ځای نوي.
د جمهور خان او د دیموکراتانو ترمنځ باندې غونډه توپیر نسته په خارجي سیاست کې، نو دغه په خاطر د افغانستان موضوع ډیر په حاشیه کې پاتې ده. زه فکر کوم یوازې په هغه صورت کې به د افغانستان موضوع بیرته امریکانو ته مهمه سي چې د اوکراین موضوع حل سي. د دې په خاطر چې د اوکراین موضوع باعث دې سو چې امریکان له افغانستان وزي د دوه د مذاکرات لارنه، او اساسي وینو د اوکراین موضوع د حل کې دوه خواته نه روانه.
د 2023 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنې دورسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، خو له بلې خوا یې د افغانستان څخه باندې شپږ میلیارد ډالر شتمني کنګل کړې او د بشري حقونو د سرغړونو په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرله پسې انتقادونه کوي. آیا د امریکا دا پالیسی به د انتخاباتو له پای ته رسیدو وروسته هم دوام وکړي؟ ښاغلی ستانیزای خبرداری ورکوي چې که طالبان پر خپلو پالیسیو بیا غور ونه کړي نو ښایي د افغانستان راتلونکی ډیره روښانه نه وي.
د افغانستان کورنۍ سیاست طالبانو له مطلق انحصار لاندې ده، متاسفانه چې هغه هم داسې کاري اوس خود شي نه دي سوي، اما امکان د دې شته چې دغه اوسنۍ حالت تر ډیره پاتې نه سي. طالبان له دغه اوسنۍ شرایطو نه یوه استفاده ونه کړي او د ملت خواته روان وړي او په خلکو په ولس اتکا ونه کړي، نو بیا به نور خلک راسي همدغه ولس به هم ځینې خپل خواته بوزي او د طالبانو په ضد به استعمال کړي چې د افغانستان لپاره یعنی ډېرې امیدوار کوونکې ورځې مخته نسته.
د طالبانو چارواکو د 2020 کال په فبروري میاشت کې له متحدو ایالاتونو سره د دوهې د تړون د لاسلیک پر مهال د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم منلې و چې په افغانستان کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خود څنګه چې ادعا کیږي له څو کلونو راهیسې له شلو زیاتې نړیوالې تروریستي ډلې چې ځینې یې د امریکا په تور لیست کې شامل دي لا هم هلته فعالیت کوي. آیا له انتخاباتو وروسته د متحدو ایالاتونو نوی حکومت به په افغانستان کې د دې تروریستي ډلو ځپلو ته زړه ښه کړي؟ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر ایستلو وروسته په ډاګه وویل چې متحد ایالات به بیا هم په افغانستان کې د تروریستي ډلو ځپلو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې امریکایي پوځي چارواکي له افق څخه د هوایي حملو یا اوور هورایزن عملیاتو یادونه کوي. دروان کال په زمری میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون ویان جنرال پاتریک رایډر وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې داعش ډله بیا وده کولای شي. جنرال رایډر د پښتنې ته چې متحد ایالات له افغانستانه تر وتلو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تر کومه حده د داعش ډلې پر خراسان څنګه څارنه لري او په دې عربی اقدامات سوي، په ځواب کې وویل چې که د امریکا ګټو ته کوم ګواښ پیښ شي نو دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. آیا دا ګواښ به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره سرخوږی جوړ نه کړي؟ د پوښتنې ته ښاغلی اتمر ځواب وایي.
د افغانستان حالات د امریکا په سیاستونو کې یو خاص ځای لري. دا په دې معنی چې امریکایان اوس هم د هغه ترهګر او ډلو په تعقیب کې دی چې ویل کېږي دلته په سیمه کې موجود دي او هغه القاعده دی، داعش دی او ممکن نور ډلې هم همدغسې وي. امریکا همیشه په دې هڅه کې دی چې دغه ډلې تعقیب کړي که چېرته دوی د امریکا د منافعو د پاره په سیمه کې یا په نړۍ کې خطر پیښوي نو د دوی مرکزونه به په نښه کړي.
ښاغلی اتمر زیاتوي چې د افغانستان فضا د امریکا د پوځ تر کنټرول لاندې ده او هر هغه حرکت ساري چې د دوی په نظر په سیمه کې د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ کولای شي. خو ښاغلی جلالي په دې نظر دی چې د امریکا انتخابات چې هر ګوند وګټي نو د خپلو سیمه ییزو شریکانو په مرسته به اجازه ورنکړي چې وضعیت تر هومره حساس پړاو پورې ورسیږي.
هر څوک چې وګټي په عین زمان کې د خپل منافع او د خوندي ساتلو لپاره د افغانستان کې د دریم ګړو هیوادونو لاله لکه د قطر او نور هیوادونو لاله باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته نشي چې د امریکا هغه منافع په خطر کې واچي.
د څارونکو په نظر که څه هم د امریکا پاملرنه افغانستان ته ډیره کمه شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې امریکایان به په افغانستان یا بل هر هیواد کې د امریکا پر ضد اقداماتو ته اجازه ورکړي. د 2020 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په یو هوایی حمله کې ووژل شو. همدراز د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله د امریکا د اکتشافي بی پیلوټ الوتکو د ګازمو راپورونه هم ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی په تیرو دریو کلونو کې هم دومره مختصره ده، خو کله چې د جنوري په 28مه د امریکا نوی ولسمشر یا ولسمشره ملت ته خپل لومړنۍ وینا واوروي، نو ښایي روښانه شي چې آیا د افغانستان لپاره د امریکا نوې اوږدمهاله پالیسی بدلیږي او که به په همدې حال پاتې شي.
اوریدونکو، په همدې سره د دقیق خبرونه خبری مسائل رانغاړو، وروسته درته د ومه ورځې خبرونه خبرې دوه چمتو ده، خو اوس شپږ نیمه بجې شوې. په مکړې د خبرونو